የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام عليكم اسدولا غزنفریم اسادی راډیو مجلا وړاندې کوم په پیل شوی خبرونه کې د پکتیا خوست او وزیرستان د سیمې د فلبدیه ولسی شاعری د مهم ژانر یعنی لغاتو په اړه مفصل مطلب اوري له استاد نجیب منلی سره مو د نړۍ د فکر او فرهنګ د سرلارو په نوم یو نوې لړۍ پیل کړې ده چې لومړی کړی په روان خبرونه کې خبريږي درواشات صمد حامد ژوند ته ځغلنده کتنه او درې خواږه حکایتونه هم لرو اول پام وکړئ د ونی فرهنګي خبرونو ته چې قسیم سولمل الولی
د افغانستان تکړه سندرغاړی عزیز غزنوی د درې شپېته کلونو په عمر وفات او په کابل کې خبرو ته وسپارل سو. عزیز غزنوی ډېر کلونه د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د موسیقي د تولید په ادارو کې کار وکړ. ګڼې سندرې ویلې او د راډیو تلویزیون موسیقي د تولید د مدیر او رئیس په توګه له نورو هنرمندانو سره د افغاني موسیقي په تولید او خپراوي کې مرسته وکړه. د شزو ژورنالیستانو د ټولنې لمړی عمومي غونډه جوړه شوه. د دې ټولنې مشري شفیقی حبیبي په ژوا کژنس تو ویل چې دوی په 1400 تیا کې فعالیت پیل کړ خو رسمي نه وو او تر دې وروسته به د شزو ژورنالیستانو د ټولنې فعالیتونه رسمي وي. د میرمن شفیقی حبیبي په قول د ټولنې په تیرو کلونو کې شزو خبریالانو ته تر سلو زیات روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي دي او دا لړۍ به په آینده کې هم ادامه ولري.
تیرونه د جدي په لسمه نیټه د افغانستان نامتو سیاستوال او حقوق پوه ډاکټر صمد حامد د دراتیا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. دی په زړبودن کې د سیاسي مفکر او صاحب نظر په حیث ډیر یاد شو او په ځواني کې د محمد ظاهر شاه د سلطنت په زمانه کې د دیموکرات نظام د یو اصلي معمار تاریخي نقش ولوباوه. ډاکټر صمد حامد د ننګرهار په خوګیانو کې دنیا ته راغی. د کابل په نجات لیسه کې زده کړې وکړې. په 1950 کال کې په سویس کې د قانون پوهنې په څانګه کې ډاکټورا واخیسته. وروسته بیا د معرف وزارت د مختلفو ادارو مشري وکړه. د پروان والی شو. د نور احمد اعتمادي په کابینه کې د پلان وزیر او د ډاکټر ظاهر په کابینه کې د صدارت مرستیال شو. یو وخت چې دی د کابل پوهنتون رئیس و شاعر او لیکوال استاد سعدالدین شپون د دې پوهنتون محصل و. استاد شپون په کابل پوهنتون کې او د 1944 کال د اساسي قانون په تدوین کې د ډاکټر صمد حامد خدمات و ریادوي وایي
ډاکټر صاحب خو زه چې کابل پوهنتون کې هم د رئیس وې مونږ نو بیا یان دغه پوهنتون د سمک ګډوډي و دا په هانتونی اسلوک دا یو خبره بل دغه د اساسي قانون په جوړولو کې د دیموکراسي د اساسي قانون په جوړولو کې دای ډیر فعال و. د شمس الدین مجدوح دغه خلکې موسی شفیق البته دای ډیر فعال و. ډیر په آرام او لهجه خبرې کولې چې حتی شمس الدین مجدوح ورپورې ویل شي نور خلق په خلې خبرې کوي دای په خو خبرې کوي قدمونه اوچتای.
د افغانستان د معاصر تاریخ ځینې متخصصان په دې نظر دي چې دغه هیواد د تاریخ ته معاصر پړاو تر ټولو لوی مثبته پیښه د 1948 کال اساسي قانون دی، ځکه دا د افغانستان په تاریخ کې اول ځل و چې د درېګونو قواو ترمنځ روښانه کرښې استل کېدې. هر افغان د رای حق پیدا کاوه، د بیان ازادي تضمین کیده او خلکو ته دا فرصت په ګوتو ورته چې د خپل حکومت او خپل هیواد تقدیر په خپل لاس وټاکي. لکه څنګه چې استاد شپون وویل، ډاکټر صمد حامد یو له هغو څو کسانو څخه وو چې د افغانستان خلکو ته د دغه نظام په ډالۍ کولو کې اصلي ونډه واخیسته. ډاکټر صمد حامد په دې وجه هم ستایل شوی دی چې په افغانستان کې د معارف عامولو او ولایتونو ولسوالیو ته د معارف د رڼا په رسولو کې ښه برخه لرله. یو ځل بیا استاد سعدالدین شپون
جونې جونیئر کالجونو په جوړولو کې دی ډیر فعال وو چې ویلې دی اواز د کابل په هانتون دی او اطراف خلک نشي ورسېدل نو به ټول ولاتو کې هم دغه سي ترتیب جوړ کړ.
ډاکټر صمد حامد د ثور له کودتا وروسته بندي شو، له خلاصون وروسته پاکستان او بیا جرمني ته لاړ. د استاد شپون په قول په پاکستان کې صمد حامد وغوښتل چې افغان جهاد د پاکستان له کنټروله راوباسي او ملي بڼه ورکړي.
د او ډاکټر قیوم دواړه د خدای وبخي، دوی یو پلان درلود چې څنګه دغه جهاد د مقاومت جنگ تر جوړ کړي، چې دا د خارجي سره د مقاومت جنگ دغه د تنظیمونو د انحصار نه خلاص کړي. د په دې کې ډېر اغېزمن او حتی دلته جرمني ته چې راغی دلته هم دی وزګار ناس نه دی. جرمني حکومت ترې مشورې غوښتي، د مشورې ورکولې او زمن کې لیکنې کړې دي. جرمني ته چې راغی د تبلونه ورکړل شو د کابل نه چې تراشه د کرزي صاحب په وخت کې دی لا نړو، یعنی دی په آخري تحلیل یو عالم سره یو دی د تحقیقات ډېر کول په دې اواخرو کې لکه چې د قرآن شریف په تفسیر لګي و.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د پکتیا خوست او وزیرستان په سیمه کې د فلبدیه ولسی شاعرۍ یو مشهور ژانر دی چې لغاتي بولی. دغه ژانر چې په پیړیو پیړیو یې د پکتیا او څنګلوریو سیمو د ځوانانو مجلسونه تاوده ساتلې دي، مخ په هیرېدا دی او اوس د هغو تکړه ولسی شاعرانو شمیر د دوو لاسونو تر ګوتو نه زیاتېږي چې د لغاتو استادانې بللی شو. راځئ له نورګل شفق سره د دغه ولسی ژانر شاعران واورو، د دوی لغاتونه واورو او د دوی مجلسونو ته ورشو.
غرنۍ سندرې، شاعرۍ او لغات د پکتیا او خوست ولایتونو د موسیقۍ او شاعرۍ ځینې خاص ډولونه دي چې تر اوسه سوچه او په سلګونو کلونو پخوانی حالت پاتې دي او د ښادۍ مجلسونه پرې تاوده دي. له دغو ډولونو یې فلبدیهه شعر جنګي چې لغات یې بولي ډېر مینوال لري. د دغو سیمو اوسیدونکي د واده تر ډوډۍ لغاتو ته ډېر خوشحالېږي. په اریوب ځاځیو کې د حسن خیلو کلي شاعران په لغاتو کې ډېر مشهور دي چې زیاتره یې لیک لوست نه لري خو خبرې په ټول پوره کوي. له دغه شاعرانو یو هم زنګی خان پریشان دی، د لغاتو په اړه معلومات راکوي.
دا لغات څو کالو خبر نه دی، سلو کالو خبر نه دی، دوو سو کالو خبر نه دی، اته چې 1500 کالو خبر هم نه دی. دغه نه وړاندې زمانو نه وردا نه، خصوصا په پکتیا کې مندا شاعر دی. دا د دوه مسخد کلتور بولي، دغه انانای بولي، دغه مسخد فلکلوري ادب بولي، ورسي ادب بولي. دا نه په پکتیا کې دی، اوس تقریبا دا ډیر کال دی مو په یادګيري وردا انقلاب چې شروع شو په دې کې ور ادب موسیقي اني موږ ځای کې ولیدا چې باجو و رباب پکې شو. اني موږ مخکيني ور ادب لغت چې تم رشيوي دي تیرو شاعرانو، اني وابه شپېلې وا او یو بډول و تقریبا د سروخ نه پر بداسي وتانو سو هغه ته سرګړي وي مانس کې به شاعرانو وتا و لوړ و رجن یا دوا و یا څلور شاعرانو ما مخکيني هم دا شاعر لغت کې دو دوا تنه شاعران به وځي کې نو سو هغه به دامه کوله د دوو لغت کولو ادبو بغوي غوتني وره درې سارا به سره واچول یا به دوا سارا چول دا بیا کې نه ستره هغه ترجګی دل بیا بیغه کولو سندراب کیایو لوباب کیایو چاربیاتاب کیایو سرو کای په کیایو مپل ته چلوټ شو مون مپل ته پام کوی چې سره کم سودا خریدار زیات وی یعنی مونږه مغه سودا پکې خرڅو.
محمدین سلیمان خیل هم د حسن خیلو کلی دی، دی وای چې شاعران او لیکوالان ډیر دي چې شعر لیکي فکر پرې کوي خو موږ هماغه شیبه شعر جوړو او د ډیر فکر کول وخت را سره نوي.
شاعران دی په بدی ښه شاعر اینا مونږ کی څوک لغاتو ته ای څوک مسخات جرګه وته ای شاعران ډیر دی لیکوال شاعران شته هغه جوړوي تکلیف کوي نور نور هغه سر مرګلی وي. د پلبدی ښه شاعری داس دی چې مخې سره وای هر څه دی چې وته وخلی غوس شاعری کوي چې جنگ دی د شاعرانو منځ کې چې لغات ودرېږي نو د پښتون په کور کې به جنگ ودرېږي. ډیر ډیر خوته چلوړ شي نه دی غزل تپریګ دی نه دی چوربیات نه دی داسې کومې بغاتې لنډې تپریګ دی بس چې لغات وته
ز زه لزنگی خان او محمدین سره ناست وم. دوی پوهیدل چې د آزادې رادیو لپاره مرکه ورسره کوم. ما ته وایي که مو په فعل بدیا شعرونو شکی نو وسی ثبوت درکو. ما په خندا ورته وویل چې شک خو نه لرم، شروع یې کوی. نو بیا نو زنگی خان د لغاتو سر وتر واچول او محمدین پسې غبرګ کړه.
بس هر برنامه خبره و نه پتن ده ده رادیو دی آزاد ده. بس هر برنامه خبره و نه پتن ده ده رادیو دی آزاد ده. بس کولی برنامه خبره وی خلق پکی دی و بل سره نگدی دی سر کڑی په دی هاړه مرا کی دی شپک د پلیشی دی شپک شاعر دی هم خیستا خپلی لیکوال دی سیالو سر سیال وی ز پیژنم دی خوان کونو کی گوهر ورڅم سارو سار په دا رادیو کې رښتیا شته دی غزن پار زه یم ته نه خبر وی بیون بوکم په دی هاړه سارو سار خسی د څمپل یار وی چې دا رادیو کور کونکي نشي مروار ورڅم په خپل لمبار وی دغه دنیا را ون په لار دی بر بو دے دے رادیو دی ازو دے دے
خر دے انداسی بو خاو کو مصر نو رادیو دی ازو دے نو چی پوش و پنارے نو شتا دی والا چی بس زغ زیر شو یہ رونا ہر چان شم قربونا اخپل خپل دی راونا خدا کی خو ما خو رازی زغ ډیر فکرونا کی گرون دی لغتونا ور کی وی ډیر زی دونا کا څوک خبر شي د لغت سخته زندې دی رادیو دی آزاد دی.
خلکو هم د دغو شاعرانو خوږ ګوته پیژندلې. د دې لپاره چې لغت د خوند اوج ته ورسیږي د دوی ترمنځ د شعر جنګې لپاره لونګۍ، ټوپک، سات، امیل او داسې نور شیان ږدي. څوک ایښودل شوي څیز پسې لغت کوي، څوک د مقابل شاعر په ظاهري څیرې پسې طنزونه وایي، څوک نصیحتونه پکې کوي. خو هر شاعر د لغاتو په زور هڅه کوي چې نندارچیان خوشحاله وساتي او ایخودل شوی چیز و گتی. چومره چی شایران سر تو دیگی هغومره یا وریدون کی او لیدون کی هم پا جوش رازی. ده یو چامینوال را پاتیگی ده خپل خوخی شایر پا لونگه پا کول یا خوالی که پیسی ورتون بی بلی پر زید راوالاریگی پر هغا بل پیسی شیندی. یو سوڑ جنگ او خوندوار لو بروانوی. نوری خبری لازنگی خان پریشان او رو.
پا لونگه لغت شوی ده، پا بدیا شایری پا شوی ده، پا سات شوی ده، پا تپانچا شوی، پا کلرشین کوب شوی ده. هر شایر خپل ادب تا ځان رسول غو چې مساد یو دای شای وی ای چې ټول خلکو توجه ځان ته وړوي ان څنګه څو هغه نور شاعرانو ته لږ ضربه پکې وي دا غادي ګټلو شاعر ځان ته خپل کړی دای وا لوبه دی ان مینه وال خو هغه د هر چا طرفدار دی څوک به محمدین طرفدار وي هغه ته ورجنه چې د تمام دنیا پری محمدین ته ورغاړي ته ورواچوي بیا محمدین پړنه وري څوک به د زنګ خان طرفدار وي نه هغه زنګ خان پړنه مني دا غدي مینه والو کار دی خو شاعران خپل مانځ کې خپل شپر کې سره گی چې مساد ما دومره پهلونه کړی دی ور ضرور پر بدیا شاعری دی ور نقطه ور سرنه کیږي خطا کیږي پاتې پکې راځي په بیا هر چا ته خبر شمار معلوم وي ان ګټلو واټ شاعر مرمات ته کوي شاعران ته چدا دی
راځي یو څو شیبې مو د لغاتو یو میدان ته ورولم چې سخی مت خان، حجی مت خان او د محمدین ترمنځ په یو واده کې د یو عامل پر سر شعر جنګی روانه ده. حجی مت خان ورته یوازې دی، دوی ورته دوه دي او ورته وایي چې په کار مې نه یې نور ژوبلېږي، ما یې لاس وروره تخته پښې وباسه وروره.
خبر شیر دے منگ میرو سورو رخت پیو
زنگی خان پریشان اوږدې څڼې لري او پکولې په سر وي. مامدین هم چې ګوري توره لونګۍ به پر سر وي. حاجي مات خان چې په میدان کې ولاړ وي نو دواړه لاسونه په جیبونو کې ننه ایستلي وي، ښی لاس اخوا دی خوا غورځوي او کله کله په ملا هم ورسره کوک شي. په زیاتره میدانونو کې دی د خپل ورور سخی مات خان مخالف وي. د لغاتو پر وخت د شاعرانو ترمنځ کله کله ډېرې سختې او ترخې خبرې هم رامنځته کیږي. ناس نندارچان فکر کوي چې دوی به بیا په یوه لار سره لاړ نه شي، خو مامدین سلیمان خیل وایي چې خبره بل ځای ده.
نه ډېر ډېر خال دا پښتنې کوي چې د توسې چې بیګانې شپه سره تېره کوي سبیې په دیوال یار څنګه سره څو دا کې وروره دې مو یا به مجبوري وي یا به داسې وخه دا انډیولي په اوږدو وي داسې وینې مې خبرې نه سره تېرېږو. ډېر خلک دا وي چې توسې پارک وکو چال مو وکو نو مو اور چا ته وي مو چې دغه لغات کې زه یو پارک نه کېږي ځکه چې ورور ته په غوږ کې ویر شي نو څوک یې ځو نه وته څوملوي یو د پارې چې دي کې فکر دی وي دا چې چا سره کوي یا لډو کوي دا کې دی کا ورور زو بیا ولا کا تراب کېږي خو ما خو خپل ستړي وسره کوي.
زنګي خان او محمدین ډیر کلک ملګری دي خو کله کله د لغاتو پر سر زړونه سره بد شي.
مدین ما سره څنګه په څنګه ناشته مو د نه خوګه مرګلته یې چا نه دی کړی لکه مو د چبګدا ملګرتا وکړه یعنی دې شو کارو ته به کم ات وخت رسیدلی وی خو مو د ترمنځ ته دې ته ولاب کې رسیدلی و چې تقریبا واج مات وی جمع مو بل تاسو له مانی به سره چورې نه دمر سره ساق شوی یو مو کنزل یو بل تن دی کړی یو مو لاس نه سره چورې او مجبوری و چې بو خپل رکات پکی کاوی نو دی کې ضرور سړی خپکی گیا او انی کاستیا سره لویږي.
او دونکو ما هم یو څو شی به د دوی ترمنځ جنگ جوړ کړ. تاسو ورته وښې چې څه سره وایي
هزاد رادیو نبیا بواور جنگ او مخمدین لخ کارا کا تور شرنگ او د شپک سیب رغلی ماو تا تا ورتا و بخیو نوی نوی رنگ او دا سیکتگی برا خلی شیر لمبر کی او چی گوهر وی خوالی پاتی نشی سانگ زنده مکم کچ لغات غوڑی دی مو نورو را وس بس را پوی کو زنگ خو نورو را
وس بس را پوی کو چی لغات غوڑی ی مو نورو را زنده بیدار کا زنگ خو نورو را
وس بس را پوی کو منو مسره می دی لمبار دا شیر بولم هنار ی تو ستر گو نشم جار دیر بنک وس را کار چو بسی دا پدال یار با یون بوبو کوی وا کو پیانی برو بار چی جوڑ بشی اختار رو ما والی خطار واری خو تا کا نظر وز بو معلوم شی و با تورا که هرامو نورو را زنده بی دور که زنگی خو نورو را
چه نداری گی در در گرون دی لغتو نا توان سغوی گونا وز وکاتی کنا جوز کی وسو ترا گونا خالق بوون سیغوی گونا اندا غیدی بری دونا چه تال نشی گردونا خالقو تا پاتی شی و دونا پشوی ری که ورو را هر سکی گی کزر دی نبادی گی چه جنگ سام و لگی گی بی کونیب کی خخیگی خو منزل تا چه رسیگی و خیران قلب پییگی زن خبرای ور تا دا کشی تا و نورو را
زندی مکم که زنگی خو نورو را زن خبرای ور تا رسی دی تا و نورو را زندی مکم که زنگی خو نورو را
و محمدی نتا چه چخلی کی جنگو نامونه خلز و بونه خگرم نکمه کی تیکو نار تا پن بویه لامونه خال بوونه سیگوی گونه اٹیک چی وکم بیا خطر تنا جوڑی گی دا پاتا بولا گی گی دنیو تا سرگندی گی ثبوت پدا جوڑی گی دست شیر وای چیپ کین خوبی تا وون دا وای زنگی خون زتو دوایو شوی رون بوری بی دیر کسون دست زوب کچی ورستای نشیب خیمو نورو را زندی مکم که زنگی خون نورو را
دست زوب داری گی وست لغات غوڑه ی مو نورو را
زندی مکم که زنگی خون نورو را
خو کل کل دستی هم کیگی چی دا دو شاعرانو ترمنز شعر جنگی روانوی یو بل شاعری ترمنز منزگری توب کوی دا چو کلونو پخوا دا یو مجلس دا غو لغاتو تا غوک شی چی دا گل روف او حاجی مات خان ترمنز شعر جنگی روانه دا خو حکیم جان فریادی ترمنز د سولې هڅه کوي او نصيحت ورته کوي چې جنگ ته مو بیا ویلې ملیا تړلې دالته یو څو شیبه د فریادی د منځګړی توب لغات ووري
خو
حکیم جان فریادی، سید احمد خان او ځینی نور په لغاتو کې ډیر تکړه وو، خو اوس یې پریخي پریشان دا خبره غزوی او یای چې اوس یا داسې خال خال ځوانان ارجیږي او کله کله وا نیمه پنجه خصام لغات سره کوي. دا یای چې له خوشحال سره ککین یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي.
خو شاعران مکینیا تیر شوي دي، خو هغه ټولو پریخي دي. د مثال په توګه یعنی حکیم جان به درته یادګیري وکم چې ښه شاعر و، په البته اوس یې پریخي دی. دی خوست دی زادران و سیمی سید احمد خان خخکور شاعر و غم اوس پریخی دی. پا دا اوس وقت که بلوی پا اکتیا پا سطح بتاویم وزرستان طرف تا داس یونیم شاعر پیدا کی گی چه روانا پر بدیا شاعری کوی. بس هم دا مونگ منگال و زازای و زادران و طرفاتی ده شتا دی و خخ شاعران و تو لاسو پر بزنج پر بدیا شاعران اوسا پیدا کی گی و چه غا منجر سونه کوی. دا نو و زرمه یکیا شتا دی داس اول کی بکر پیدا کی گی دیر و زوی که مونگ تا رجک شوی دی شیوا پنجه خا گرم پنجه مونگ سرانی ولی مونگ خپل نظر نه یو. دا لغت داس دی لکه کوایی یا کوارز کامه چنوي ور چې څومره کار پکې کوي غومره وبه زیاتیږي. دا لغت هم داس دی چې څومره ورغږیږي ور څومره کوي غومره تجربه سړی ورکه زیاتیږي، یعنی غومره سړی پکې کوي کیږي. زه د خپل نظر نه یم چې دا خلک د نوي نیالګي او نوي شاعران مونږ سره داسې میاشت کار وکړي، ان شاء الله تعالی چې دا به بالکل ورایمونته سم جنگ دی لغت کوي.
ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل چې له دغه ولسی شاعرانو سره لنګدې پیژني وایي چې دوی که څه هم لوستي نه دي، خو په دلیل او په منطق غږیږي. یوازې لغات نه کوي، بلکې ډېرې نصیحت لرونکي خبرې هم کوي چې زموږ پر خلکو ډېر اغېز شیندي.
په خوانیو وختونو کې پاچایانو هغه په دربارونو کې ځینې شاعران لرل. د هغو شاعرانو یو کار به د پاچا صفات بیانول او د پاچا ځینې کارونو ته به توجیه جوړولې. مثلا د سلطان محمود غزنوي په تاریخ راځي چې دا یو ورځ په غوسه شو، د خپل غلام ایاز څڼې پرې کړې، چون هغه د محبوب بیا وروسته چې کله دی په هوش کې راغی بیا ډېر خپه و. انصوري چې په دې صحنه کې حاضر و هغه غوښتل چې د پادشاه قهر سوړ کړي، نو په یو ربایي کې ورته وویل چې که د محبوب زلفې پرې شي دا کومه د عیب خبره نه ده، ځکه چې په پسرلي کې د سرو څانګې یا د سرو شاخونه پرې کیږي. دې خبرې سلطان محمود غزنوي ته ډېر خوند ورکړ او د انصوري خولې د جواهرو نه ډکه کړه. هغه د سلطان محمود غزنوي غصې ته یو منطق جوړ کړی و، هغه منطق ښکلی و، شاعرانه و. خو دغه شاعران چې اوس اورېدونکو واورېدل، موږ ورسره بلد یو، د دوی په ذهن کې قالبونه قافیه وزنونه ټول په خپل جوړ دي. طبیعتا صرف دوی ته سوچ کوي چې کوم شاعر چې دوی ته کومه خبره وکړي دی هغه څه ځواب وو. چې کله دوی اورم مته داسې تصور کیږي چې د انسان په ځواک کې، د انسان په وس کې داسې نشته چې دومره خبرې دی دای منظومي وکړي. دا الهام ده که د هنر الهه ده که هر څه وي، په دوی کې یو بېله وړتیا ده. دوی خپل مجسم شعرونه دي. مثلا تا سره که په ستړي مشي کې مخامخ شي تا ته شعر وایي، تا سره که ټلیفون وکړي چې ته یو خبره وکړي دوی خوښه شي په هغه پسې شعر درته وایي. قسم دویم د زده کړې نه لري پاتې شوي دي. دوی یوازې دا نه چې دا لغتونه کوي، په نورو ملي مسایلو کې د جنگ په اړه د دوی نفرت ډېر د ستاینې وړ دی. دوی چې د پښتنو د نفاق په اړه کومې خبرې کوي په شعرونو کې، دغسې کوي چې ته فکر کوي چې یو لوی واعظ په ممبر ناست دی، انسان ته نصیحت کوي او هغه د جنگ او د شر نه بندوي. د دوی په منطق او د دوی په شاعرانه منطق دومره ښکلي شوي وي چې ډېر په اسانه منل کېږي. چون زموږ خلک د علم نه او د سواد نه لري دي، د مکتب نه لري دي، د هغوی د پوهولو یوازینۍ وسیلې دغه شاعران دي.
ډاکټر درمل همداراز وایي چې په فولکلوریکو ادبیاتو کې دې ته ورته سرمایه بله نه لرو او باید د علومو اکاډمي دې برخې ته پام وکړي.
زما لپاره ډېره د حیرانتیا وړ خبره ده چې خصوصا زموږ څېړونکي چې په فولکلوریک ادبیاتو باندې بحثونه کوي، ولې دغومره یوه لویه هستي، ولې دغومره لویه سرمایه د دوی د نظر نه پټه پاتې ده. ډېرې زمینی اشارې ورته شوي دي علومو د اکاډمۍ په ځینو کتابونو کې، خو دغسې د دې شاعرۍ په اړه داسې دقیق بحث، ژور بحث او د دې راسپړل، د دې ګټې او د دغو شاعرانو ارزښت زموږ په ادبیاتو کې نه دی مخشوم. زه فکر کوم چې په فولکلوریکو ادبیاتو کې دغسې یو سرمایه، دغسې یو ډول د ادبیاتو، دغسې یو رنگ د شعرونو په ټوله نړۍ کې نشته. زه هیله لرم چې زموږ څېړونکي، زموږ مطبوعات او هغه څوک چې د شعر او ادب د ودې سره مینه لري، هغوی په یو نه یو ډول د دوی ستونزو ته پام وکړي او د دوی هغه هنر راوسپړي، او که کېدای شي د دوی سره په مالي او اقتصادي برخه کې مرسته وکړي چې دوی ته موږ هیڅ توجه نه دی کړې.
فریدا سیفی درې واړه خو خواږه حکایتونه درته لري، وای وری.
یو ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایې چې هر څوک کیدی شي لوی انسان شي، خو چېرته مې لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جدا جدا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري، د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ماته راوړه. دې سړي همداسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې بودا ته وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس په کې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دی شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر کله وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خدا مې هیڅکله نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان شي. د زین دوه معبدونه، یو د خار په شمال کې، بل یې په سویل کې. هر معبد خپل یو شاګرد ته وظیفه ورکړې وه چې هر ورځ بازار ته لاړ شي، سودا راوړي. د شمالي معبد شاګرد چې په سودا پسې خار ته روان و، د سویلي معبد شاګرد ولید، پوښتنه یې ورنه وکړه، چېرته روانې؟ هغه د نورو ورځو غوندې په ترکارۍ پسې ته، خو د خپلو استادانو غوندې خبره وپېچله. ورته یې وویل، چېرته چې مې پخیزي. دې ځواب پښتونکې غلی کړ او چې معبد ته راستون شو، استاد ته یې کیسه تېره کړه. استاد ورته وویل، سبا کې دې ولید همدا پښتنه بیا ورنه وکړه، او چې درته ووایي چې چېرته مې پخیزي، ته ورنه پښتنه وکړه چې که دې پخې نه وې چېرته به تلې. په دې ډول به ده ته یو سبق ورکړي. شاګرد په سبا همداسې وکړل. د سویلي معبد شاګرد ته یې وویل، چېرته روان یې؟ دا ځل هغه ځواب ورکړ، چرته می چې باد بیایی. زواب نویو او شاگرد غلی پاتی شو. د سودا لراوڑلو روستا شاگرد استاد تا د دی ورزی کیسه هم دی رکره. استاد ورته ویل، په سبا بیا هم پختنه ورنه وکړه، او چې ده باد یاد کری تا ورنه پختنه وکړه چې که باد نوی چرته بزی. په سبا د دی سوال زواب داسی ون. د شمالی معبد شاگرد پختنه وکړه، چرته روانی؟ د سویلی معبد شاگرد ویل، ترکاری راوړم. پیشوګانې سره ناستې وې، خوږ مجلس یې و. دوی دومره سره خوشحاله وې چې تیریدونکي سپي ته بیخي پام نه شو. سپي ته د پیشوګانو مجلس خوند ورکړ، ورته تم شو، غلی ورته ودرېد. دغه وخت یوه مشره پیشو راپاڅېده. نورو ته یې وویل، خویندو، دا نن ډېرې سره خوږې او په بل مهربانه یو. نن مزړونه تر بل هر وخت سپیسلي او نیتونه مو تر بل هر وخت صفا دي. راځئ په شریکه دعا وکړو، خیر وغواړو. زما یقین دی د موږکانو باران به ووري. سپي ته چې دا خبره ډېره نامناسبه ښکاره شوه، وغورېده. په لوړ آواز یې وویل، کم عقلو پیشوګانو، خیر خو د هډوکو په باران کې وي، نه د موږکانو.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، درې څلور کاله پخوا مو په ازادي رادیوي مجله کې د رادیوي قاموس په نوم د ادبي اصطلاحاتو یو لړۍ پیل کړه چې کابو یو نیم کال پخوا پای ته ورسېده. د رادیوي مجلې ګڼو مینوالو د دارنګ یوې بلې لړۍ د پیلېدو غوښتنه لرله. دا دی زیری درکوو چې له استاد نجیب منلي سره مو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده چې د فکر او فرهنګ سرلاری نومیږي. په دې لړۍ کې به د نړۍ په تاریخ کې د لویو لیکوالو، شاعرانو، فرهنګیالیو، فیلسوفانو او مفکرانو په ژوند او دغه راز د کار او فکر په اهمیت خبرې کیږي. د دې لړۍ د لومړۍ کړۍ لپاره مو د نړۍ د دوو مشهورو حماسو الیاد او اودیسه شاعر هومر انتخاب کړی دی. د اورېدو بلنه درکوو. استاد منلی، د بشر د فکر او فرهنګ د خاوندانو دغه لړۍ چې مو شروع کړې ده، ستاسو په وړاندیز له یونانی شاعره هومر پیلېږي. د هومر په ژوند به او په کار باندې به خبرې کوي. نو هومر خو داسې یو سړی دی چې ډېر پخوا تېر شوی دی. ځینې خلک خو لا وایي چې ممکن 3000 کاله پخوا تېر شوی یا طریقه هم پخوا، خو حتی داسې شکونه هم شته چې بیخي به دا سړی وونه. نو زه نه پوهېږم چې د ده له شتونه او نشتونه بحث شروع کوي او که دی منی او بیا په ژوند خبرې کوي.
هومر مهم ځکه دی چې د اوسني ادب ډیر بنسټونه په کلاسیک یونان کې ښودل شوي دي، او د کلاسیک یونان د ادبیاتو د بنسټ تیګه د هومر اثر دی.
د ده تر کتابونو له مخه خو به فکر نه کوم چې په اروپا کې بل کتاب پاتې وي.
د ده تر کتابونو د مخه د بل کتاب نښې نښانې نشته په اروپا کې. او دا چې د ده په باره کې څه ویل کېږي هغه باندې به بیا وروسته رڼا واچوو. په اول کې به دا فرض کړو چې دا سړی شته. یوه ټوکه کېږي، وایي چې هومر او شکسپیر نشته، هغه کتابونه چې لیکل شوي دي په همدې نومونو بل چا لیکي. نو خبره په دې کې ده چې کتابونه شته، نوم ورسره تړلی دی. نه د کتاب نه انکار کېدلی شي، نه د نوم نه انکار کېدلی شي.
خو زموږ او تاسو دا پروګرام تر ډېره حده د لویو فرهنګي شخصیتونو د ژوند بیان ته متوجه دی. نو که شک پکې وکړو به ژوند څنګه؟
نو د هومر موجودیت کې شک نشته، ځکه چې آثار هم لري او نوم یې هم شته.
آیا داسې ویلی سو چې یو وخت داسې تصور کېدو چې دی شته؟ بیا یو وخت داسې زمانه هم وه چې شکونه به څرګندېدل، خو وروستی نظر څه شی ده؟
هومر د تاریخ لیکونکو په وینا د میلاد نه وړاندې په اتمه پیړۍ کې، یعنی د نن نه 2800 کاله پخوا شاوخوا زمانه کې پیدا شوی دی.
یعنی ویلی سو چې په اتمه میلاد مخکې پیړۍ کې د دې ترکیب سره موافق یاست؟
اتمه میلاد مخکې پیړۍ کې، که ستاسې د خوښې مشکل ورسره نه لرم، دغه وخت کې دی پیدا شوی دی او تقریبا تر پخو عمره پورې ژوند کړی دی. دا چې دی په کوم ځای کې پیدا شوی دی، په دې کې هم نظریات مختلف دي. بیل بیل ښارونه دی، دا کوي چې د هومر ټاټوبی همدغه ښارونه دي. دغه ښارونه ټول د اوسنۍ ترکیې غربي سواحل دي. د ازمیر خبره کېږي په ترکیه کې دی اوس، د کیوس خبره کېږي چې په یونان کې دی، د کولوفون خبره کېږي، ځینې نور ښارونه یادیږي چې د عمر ټاټوبی ګڼل کېږي.
استاد منلی، د ده دغه د کتابونو هغه اصلي موضوع خو د ټرای جګړه ده، او د دې ټرای سیمه خو ګمان کومه د اوسني استانبول نه ډېره لرې نه ده، دغه خواته ده. یعنی کېدای سي داسې ووایو چې د ترکیې سړی و په جغرافیایي لحاظ.
دا ادعا کېږي د ټرای جګړې هم د همدغې سیمې جګړې دي، خو ځینو تاریخ لیکونکو او ادب پوهانو د عمر په کلمه باندې فکر کړی دی. عمر په ختیځو یونانی لهجو کې د ړاند په معنا دی، او په لویدیځو یونانی لهجو کې د یرغمل په معنا یا د داسې چا په معنا چې د بل چا د لارې هغه ته لارښوونه کېږي. نو د دې نه ځینو کسانو داسې استنباط کړی دی چې عمر به ړوند و. ځینې کسانو داسې استنباط نه کړی دی چې عمر اصلا د تبس چې اوس په شمال ختیځه افریقا کې دی، د هغه ځای نه دی د یرغمل په ډول راوستل شوی و او دې سیمو کې یې ژوند کړی و. بله خبره دا ده چې کیدای شي چې هومیر دغه لقب چې ورکړ شوی دی یا د دې لقب نه دا استنباطونه اخیستل شوي دي، یو علت هم دی چې دته تر ډېرې مودې پورې نوم نه اخیستل کېده، دی د شاعر په نامه یادېده. او شاعر هغه څوک دی چې الهام ورته کیږي، او کیدای شي چې د هومیر ریښه د الهام سره هم وتړو، د بل چا د لوري ورته لارښوونه کیږي.
په یوناني عقایدو کې د ادبیاتو په ایسه کې خو دا د الهام خبره ډېره زیاته وه،
دا پکې شته ده. نو دغه د شخص په باره کې چې معلومات دي، ژوند ساحه یې د مدیترانې په شرقي څنډو کې ده. دا چې د کوم ځای نه راغلی دی په هغه کې ځینې پوښتنه شته، مګر اکثر پوهان په دې نظر دي چې د همدغې سیمې اوسیدونکی و. په اوسنیو تحقیقاتو کې چې د کمپیوټر په مرسته او د احصایې د علومو په مرسته د ده آثار څېړل شوي دي، د ایلیاد او اودیسه ترمنځ ډېر زیات مشترکات پیدا کیږي، چې دا د عقیده پخیي چې دغه د یو شخص اثر دی. او په دغو دوو آثارو کې د دوو یوناني مهمو لهجو کلمات کارېدلي دي. نو د دغه خبر نه پخوا خلکو داسې استنباط کړی و چې دا به دوه بیلو کسانو لیکلي، مګر دا کلمات په دواړو کتابونو کې کارېدلي دي. او د دې نه دا استنباط کیږي چې په دغه زمانه کې چې هومیر خپل آثار لیکل، ده غوښتل چې ټولو یوناني ژبو دپاره اثر ولیکي. نو که چیرې په یوه لهجه لیکلی وی، د نورو دپاره به د پوهېدلو وړ نه و. نو دا احتمال هم شته دی چې هومیر دی په ډېر معقول ډول باندې د یوې معیاري یوناني ژبې د پیدا کولو هڅه کړې. د هومیر د آثارو سرچینه همدغه د یونان پخوانی استورۍ کیسې دي چې هغه د کتاب په شکل رانغاړلي دي. دوه کتابه مهم کتابونه دي، ایلیاد چې د اتمې میلاد مخکې پیړۍ په نیمایي کې لیکل شوی دی، او اودیسه چې د اوومې میلاد مخکې پیړۍ په وروستیو کې لیکل شوی دی. یعنی چې یو د هومیر د ځوان ژوند اثر دی، او بل د هومیر د پاخه ژوند اثر دی. او دریم کتاب چې هومیر لیکلی دی، چې هغه د ده د زړو شپو اثر ګڼل کیږي، یوه د مسخرې په ډول باندې د چنډخو او د مګکانو جګړه ده، چې همدغه د ترای جګړې په بل ډول باندې دراخستې دي او په 300 مصرو کې لیکلی دي.
دا سر هم پاتې دی،
دا سر هم پاتې دی.
استاد منلی دا چې موږ همیشه وایو ایلیاد او اودیسه، او تقریبا هیڅ وخت نه وایي چې اودیسه او ایلیاد. شاید یو وجه به دای چې ایلیاد تاسو ویل چې اول لیکل شوی دی،
دا وجه دا. او بل وجه دا چې د ایلیاد کیسې د اودیسه د کیسې نه مخکې دي. ایلیاد هغه کیسې دي چې د ترای د جګړو لپاره زمينه پکې مساعدېږي او د ترای تر جګړې پورې رسیږي. اودیسه به هغه وختونه دي چې ویلیسس چې د ترای د جګړو یو قهرمان دی، د ترای نه زی او په لار کې ورکیږي، لار تینه ورکیږي، لار تینه غلطیږي، ځکه چې خدای نو ورته خیره کړی ده. او په دغه ګرځېدلو کې، دغه سفرونو کې چې د تصفیح کیږي، هغه د اودیسه محتوا ده. دا د زمانی لحاظ هم یو د بل سره تړلی دي. په هر صورت شواهد داسې شته چې دا د یو شخص یا حداقل د یوې زمانې آثار دي، او دغه آثار په یوناني فرهنګ کې پخوانی سرچینه لري. یو ډیره جالبه خبره چې د یونانیان په باره کې شوې ده، او فکر کوم چې تر ډیره حده په پښتنو باندې هم صدق کوي، په څلورمه مخزیږدیزه پیړۍ کې د قرطبی یو ډیر پوخ فیلسوف چې سنیک نومیږي، هغه ویلی دی چې دا په یونان کې یو مرض دی چې په دې باندې خبره وشي چې ایلیاد مخکې لیکل شوی که اودیسه مخکې لیکل شوی، چې په دې باندې خبرې وشي چې د یولیس سره په کښتۍ کې څو کسه ناست وو، او په دې باندې خبرې وشي چې دغه دوه شعرونه د چا اثر دی. د پښتنو سره اعتبار څه کار کولی شو چې موږ هم کله چې په علمي څېړنو کې، خصوصا د ادبیاتو په ساحه کې خبرې کوو، نو هماغه دوه درې مسایل دي چې سره یې رانغاړو. رحمان بابا په 1913 کې مړ شوی، که په 1928 کې، او په همدې باندې موږ په کلونو کلونو څېړنې کړي دي. په هر صورت، یعنی دا د هومیر د ژوندانه هغه مهم ټکی و چې د ختیز مدیترانه په څنډو کې د ژوند کړی دی، د کار کړی دی او د ډیر مهم آثار پنځولی دي. دغه آثار ایلیاد او اودیسه ده او په یو فرعي ډول باندې د باتراکوم یو مخی په نامه باندې یا د چنډخو او موږکانو جګړه یو هزل په ډول باندې د درې سوو مصرو یو شعر دی. د هومر اهمیت په دې کې دی چې د غربي فکر دپاره اخلاقي بنسټونه چې د پخواني یونان د مذهبي عقایدو نه سرچینه اخیستې ده د ده په اثارو کې ښودل شوي دي.
یعنی دی چې حماسي قصې کوي، دا جنګونه بیانوي، بیا دا قهرمانان چې دي دا یو قسم اصول لري، یو ارزښونه لري، یو ځینې مېړانې لري. تاسو دغه شي ته اشاره کوئ؟
همدغه ته اشاره کوم چې دغه اصول د یونان د فرهنګي ارزښتونو څرګندوی کوي او د یونان فرهنګي ارزښتونه چې بیا ورپسې د سکندر په وخت کې نور نړۍ ته خپره شوي دي او خصوصا په د یونان د فرهنګ د انقراض سره سم په روم کې چې نوی فرهنګ را ایجاد شوی دی هغوی هم راخیستې دي او د همدې لارې په ټوله دنیا کې خواره شوي دي. نو د هومر اثر خصوصا ایلیاد او اودیسه هغه اثر دی چې د نورو اخلاقي پنځونو لپاره یې، د نورو د میړانې د پنځونو لپاره یې، د نورو د ارزښتونو ډکو پنځونو لپاره یې زمینه مساعده کړې ده.
استاد منلی، که څه هم د گلګمش حماسه د بشر لومړنۍ ترلاسه شوې حماسه ګڼل کیږي چې په اوسني عراق کې لیکل شوې وه په سومیر کې، خو دوهمه حماسه وای هومر لیکلې ده. که څه هم د دوهمه ده د قدامت په لحاظ باندې، خو ګومان کوم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د سرچینې حیثیت، نورو ته د الهام حیثیت او نورو ته د حدودو د ټاکلو حیثیت په هم حماسو کې په ادبیاتو کې د عمر آثار لري، دغه څه ده کنه؟
بیخي هم دغه څه ده. د گلګمش اسطوره یو منحصر په فرد اثر دی، مګر د هغه په بنسټ نور فرهنګي تولیدات نه دي شوي او دغه اسطوره ډیره وروسته کشف شوې ده. نو که څه هم پخوا جوړه شوې لکه مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، کېدای شي د هومر کیسې هم د ډېرې پخوا نه راپاتې، په دې باندې موږ بحث نشو کولای، مګر هغه ثبت شوی متن چې زموږ په لاس کې دی او په دغه متن باندې یوې فرهنګي ساحې ډېر زیات کار کړی دی، هغه پرته له شکه چې د هومر آثار دی. نو په دې خاطر باندې د هومر اهمیت ځکه زیات دی چې د هغه وخت نه چې په یوناني فرهنګ کې لیکل دود شوی دی او معیاري لیکنه پیدا شوې ده، د هماغې معیاري لیکنې سره سم دغه آثار ثبت شوی دي. د آثارو د ثبتېدلو او د نهایي متن د جوړېدلو نیټه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ ګڼل شوې ده.
د لیکلو یې
د لیکلو د ثبتېدلو یعنی په د شپږم میلاد مخکې پیړۍ را په دی خوا د هومر په آثارو کې بیا چا لاس نه دی وهلی، د هغې نه مخکې دا په شفاهي ډول یا په لیکل ډول باندې انتقالېدل. نو کېدای شو چې ځینې تغییرات او تبدیلات په یوه نسخه او بله نسخه کې پیدا شي. د شپږمې میلاد مخکې پیړۍ نه تر وروسته بیا دا اثر ثابت شوی دی او په هماغه بڼه تر اوسه پورې موږ ته راپاتې دی. نو په دې لحاظ فکر کوم چې هومر د غربي دنیا او د غربي دنیا په پله د ټولې معاصرې نړۍ د ادبیاتو دپاره ډیر مهم شخصیت دی او د فرهنګ جوړونکو کسانو په ډله کې شمیرل کېدلی شي.
نو تاسو چې دغه د فکر او فرهنګ د مخکشانو د لړۍ د پایل لپاره دی انتخاب کو، دغو شیانو ته توجه کولای چې دی یو مبدا ده، یو سرچینه ده د فکر او فرهنګ په یو حساب باندې.
دا کاملا تصادفي خبره نه وه، که څه هم حق دا و چې مونږ دا لړۍ د سقراط او ارسطو او افلاطون نه شروع کړې وای، ځکه چې ډیری علوم د هغوی په اثارو باندې ولاړ دي، مګر سقراط او افلاطون او ارسطو خپل الهام د هومر نه اخیستی دی.
ما یو وخت استاد منلی دی ارسطو د ژوند په کیسه کې کتاب لوست، بیا مې هلته یادېږي لیکلي وو وایي له ده سره به دا د هومر ایلیاد او اودیسه وو له ځان سره به ساتل. له دې معلومیږي چې د یونان وروسته ډېرو لویو خلکو هم د دې کتابونو ته ډیر زیات اهمیت ورکاو.
د دې کتابونو د څو لحاظ ډیر زیات اهمیت درلود، چې یو د محتوا د لحاظ، بل د هنري لحاظ، دریم د ژبې د لحاظ، ځکه چې یو ډول معیار د ژبې لپاره ټاکلی وو، او څلورم دا هغه څه وو چې په یونان کې هر څوک په یو ډول پوهېدلی شول. هغوی ته د دغو آثارو نه د استدلال په برخه کې، د منطق په برخه کې، د خبرو د توجیه په برخه کې استفاده کېدلی شوله. نو په دې خاطر هم فکر کوم چې د یونان ډیرو سترو لیکوالو به دا اثر حتما ځان سره ساتلي وي.